پرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 شپږنی په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په sadiradio.com کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو په غزنی کې د دایښ له حل وځلو خبرو او دا به هم واوري چې د سولې علي شورا هله منه ده چې د ګلوبدین حکمتیار له ډلې سره به په څو ورځو کې د سولې په برخه کې ورستې موافقې ته ورسی شي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
پسر کې د خبرونو سرټکی د هرات سیمه چارواکي وايي په دغه ولایت کې تر سرسو عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د بدخشان چارواکي وايي چې طالبان په وردوج او یمګان کې له خلکو په زور باج اخلي او د امریکا ولسمشر وايي لا هم د اندېښنه سته چې تر هغه اټومي وسلې تر لاسه کړي. د خبرونو تفصیل د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چاول پړاوې بشپړ شوی تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. چارواکي وایي د دوه عملیاتو په نتیجه کې د شینډن او یا فساد هغه سیمې تصفیه شوی چې مخکې د وسلوالو په کنټرول کې وي. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ټول چې د پوځي عملیاتو لومړی پړاو کې په سلګونو وسلوال ټپیان شوی هم دي.
دری عملیات
110 تن از طالبان مسلح کشته شدند. دوی د امنیتی او استخباراتی مسولینو در راپورونو لمخې په دوه عملیاتو کې یو سلو لاس وسلوال طالبان وژل شوی، سباندې یو سلو شل تن ټپیان شوی دي. د دوی دیرش ارادې وسایط پوځي تجهیزات او نور امکانات له منځه تللي دي. د والی ویان دوی د شینډن ولسوالۍ پاتې سیمې به هم د پوځي عملیاتو په دویم پړاو کې تصفیه شي. ول سیوی چې په دوه عملیاتو کې ملکیان ته هیڅ تلفات نه دی اوښتي او افغان امنیتي ځواکونو ته اوښتي مرګ ژوبل کم ده. په دې ورستۍ کې د وسلوال طالبانو سیالو ډلو په شینډن کې په خپلو کې سخت جګړه کړې ده. په نږدې راتلونکي د ننګرهار ولایت په څو لسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی ازادي رادیو ته ویل مخکې تر دې چې دولت زد وسلوال خپل پسرلنی فعالیتونه پیل کړي دوی دغه عملیات په پام کې لري.
دغه عملیات خایي د خوګیانو اچین چفلهار حسکمینې کوټ بټی کوټ د نور ولسوالۍ چې هلته خلک تګ راتګ زیات کوي او لوی لارې هم ستونزې پیدا کوي په مخالفین په دغه پسرلنی موسم کې نو هلته به عملیات ترسره شي.
د ننګرهار په څو ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم پوځي عملیات سوي خو داسې اشکاري چې د وسلوالو فعالیتونه لا ختم سوي نه دي. د بدخشان چرواکي وای وسلوال طالبان په وردوج او یمګام ولسوالۍ کې چې په ولکه کې دی له خلکو په زور باج اخلي. د بدخشان د والی مرستيال ګل محمد بيدار ازادي رادیو ته ویل په دغه ولسوالۍ کې ځینې دولتي کارکونکي نور سیمو ته په کډې کولو مجبور شوي دي. د وی طالبان کومه عایداتي سرچینه نه لري. د چایو او ډوډۍ ټول مصارف په مخالګو دي. دوی جماعت په جماعت ګرځي، عوام خلک ورنه په تکلیف دي. هغه کسان چې له دولت سره په ارتباط کې وو یا دولتي مامورین دي د فشارونو لکبل خپل اولادونه لامنیتي ارګانونو او ادارونو استلې. ځینې کسان د دوی له لاسه مجبور شوي نور ځای ته کډه سي. د بدخشان د والی مرستيال وای ډیر ژر به د افغان حکومت په لارښوونه د دوه ولسوالیو د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل سي. وردوج او یمګان له زیاتې مودې راهیسې د وسلوال طالبانو په کنټرول کې دي. بیا هم شرغلست د امریکا ولسمشر وای لا هم د اندېښنه سته چې تر هغه اټومي وسلې تر لاسه کړي خو له شمرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ تروریستي ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسلې یا خطرناکه راډیو اکټیو تر لاسه کړي. بارک اوباما د اټومي امنیت سرمشری زیته په واشنگټن کې ویل د القاعده په څیر ډلو هڅې کړې دي چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څیر ډلو په عراق او سوریه کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړي. دوی په دې کې هیڅ شک نشته کده لو اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي د بیګونه خلکو د وژلو لپاره به کار ترې واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي. ولس مشر اوباما زیاته کړې چې اټومي مواد باید سم خوندې سي څو د ناسم خلکو لاسونو ته ونه لویږي. اوباما بیا وویل دی وې منی په اندازه پلوتونیم کولای سي چې په سلګونو انسانان ووجني. په واشنگټن کې د اټومي امنیت په کانفرنس کې د یو سلو او دوه هیوادونو استادو برخه اخیستې و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایرانه د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته وخت پکار دی چې دغه هیواد له نړیوال اقتصاد سره ملګری شي. ایران باید د دغو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل انجمن اټومي پروګرام بندوي. اوباما پرون په واشنگټن کې د نړۍ د لوی قدرتونو له مشرانو سره په غونډه کې وویل ایران ته وخت پکار دی چې د نړۍ له اقتصاد سره ملګری سي. تهران د دې موافقه ګټه لیدلې ده. تهران شکایت کړی چې د جنوري میاشتې د اټومي موافقه د موادو برخلاف د ایران پر پنکي سکتور د امریکا لخوا دروانو محدودیتونو لکبله لا هم تهران نه دی توانېدلې چې د اقتصادي بنزونو له لرې کېدو بشپړ ګټه واخلي. تر دې مخکې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر امریکا تور پورې کړی وو چې د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د جولای د اټومي موافقې د شرایطو په مراتب قبول کې پاتې راغلی ده. هند اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستانی طالبانو د پاکستانی وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. نوی ډیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د افراطي ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یوه تورست په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر دی چې په تور لیست کې نوم شته. هند دغه ډله د جنوري په میاشت کې پر پټانکوټ هوایي اډې د برید مسؤل ګڼي. په دې حمله کې اووه هندي عسکر وژل شوي وو. جیش محمد ډله همداراز په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان باندې په برید کې تورن شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان واکس سورا اپ ویل پولیس کې د اظهار نه شامل دل د درک وړ نه ده او دا د معنا لري چې له تورستانو سره انتخابي چلن کیږي چې دا به د هند او نړیوال ټولنې لپاره ناوړه نتیجه ولري. د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو په وینا هند ولیدي چې د پټانکوټ لبرت سره د مولانا اظهار د اړیکو په برخه کې شواهد نه دي ترلاسه کړي. او د بروکسل هوای ډګر پرون هم د مسافرو پر مخ تړلې وو. د هوای ډګر چارواکي او پولیسو د یو لسرز مخ کې ځنمرګ بریدون نورسته لا هم نه دي سلاسوي هغه مسافر چې د الوتون لپاره هوای ډګر ته ورځي څنګه تلاشي کړي. د هوای ډګر د خروج الوتون برخه د ورستوي 14 لکابله ویجاړه شوی او هلته د تلاشي یو لاند محاله ځای جوړ شوی دی. فدرال پولیس غواړي مسافر په بل بهرنی ساحه کې تلاشي کړي خو د هوای ډګر چارواکي ورسره موافق نه دي او وایي دا مسأله لدنه بهر ته امنیتي ګواښ په اسانۍ خبروي. د بلجیم رسنیو راپور کړی دی چې د هوای ډګر پولیسو په یو پرانیستي لیک کې د هوای ډګر لکمزورو امنیتي تدابیرو شکایت کړی دی. د خبرونو پای
اساسي رادو په منځني څپه دولش پښنې بي پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په غزنی کې د داعش له تازه حالو زلو خبرو.
د جلان او د زنخان او د اندړو او د جیرو په لسوالي کې د تدوی شادنامې خبرې کړې او وختلې چې سربازګيري یا خلک د خوغه د جذب کې
د سولې عالی شورا وایي چې هیله لري په څو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې په برخه کې موافقې ته ورسی شي.
هغه ډیر څه ده چې باقي شوی وو آیا امیدوار یم چې آیا ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږو ان شاء الله.
خوستیانو په خوست ښار کې د تیر کال د چاودنې تلین ولمانځه او ګیله یې وکړه.
موږ د مرکزي حکومت ته په دې سخت خوابه دي چې د دې بدمرغه پېښې د قربانیانو د کورنیو سره یې د پام وړ مرسته نه ده کړې.
د رحمان بابا کلنۍ یاد په پېښور کې پیل شوه.
د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن ده، نه یوازې پښتنو د پاره بلکې ټول انسانیت د پاره. هغه شاعر انسانیت ته د اخلاق او معلم ده.
په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي داعش ډله هڅه کوي په دې ولایت کې ثابت مرکزونه جوړ کړي. د دغه ولایت امنیت قمندان اسدی رډو ته وویل چې د دې ډلې په وړاندې اغیزناک پوځي اقدامات روان دي. په غزنی کې به چارواکي ادعا کړي چې د دغه ولایت جنو ولسوالیو ته د داعش وسلوال پالبوتکو کې رسول شوی دي. سالم محمد صالح راپور لري.
د غزنی امنیتی چارواکی وای د اسلامي دولت ډلې دایش زیات وسلوال د زابل ولایت له خاکی افغان ولسوالی غزنی ته ورغلی دی. د غزنی امنیه قومندان وای د ډلې څمد مخ کې په زنخان، ګیلان، اندړو او ګیرو ولسوالیو کې شبنامه خبره کړې وي او غوښتل یې نوي کسان جلب کړي. مال پاسوال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل دوی په غزنی کې د داعش او د دولت د نورو مخالفو وسلوالو ډلو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره تدابیر لري.
د مرکز نه په غزنی کې هم عملیات شوي، یعنې هغه واکنه چې قطعات شوي دي، مونږ د شپې عملیاتونه کړي، هغه هم ډېر مؤثر وو. دوی ته مونږ پوره چمتووال نیولی که هغه یې که نور مخالفین چې وغواړي چې د غزنی ولایت زمونږ ولسوالۍ د تعدید لاندې راوړي او لارې بندې کړي، هغه امکانات او ظرفیت چې مونږ لرو انشاءالله هغه مونږ آماده ده. او یو څو ورځې مخکې قومندان صاحب قلي اردو هم راغلی و چې هغه هم په دې مورد کې مونږ سره جلسې درلودې. تدابیر مونږ نیولي دي، نو وګورو وسو د غوړې فاصله نږدې کیږي او بعد د اسلام ستاسې بعضې ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزنی ته، بعضې د وزیرستان او پاکستانیان هم پکې دي، مونږ هم تدابیر نیولي و.
که څه هم د غزنی امنیه قومندان وایي د داعش اکثره غړي د زابل له خاکی افغان ولسوالۍ ورغلي، خو د زابل امنیه قومندان وایي خاکی افغان ولسوالۍ له زیاتې مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. مال پاسوال میرویس نورزی وایي داعش ډله په خاکی افغان ولسوالۍ کې نسته، خو هغه بهرنیان چې هلته حضور لري ځانونه د القاعده او وسلوالو طالبانو غړي بولي.
کوم دی خپل مابینس کې د ایشو د طالبانو مثلا چې جنگ را لای نو هغه د ایشان د لمنځه ولاړه، نو کوم څوک هم ستاسو کوم خارجي طالبان سره هغه د ایش په نوم ورځ نه کیوري په د القاعده یا خپل طالبان په نوم ورځ کی.
تر دې مخکې د غزنی د ولایتي شورا غړي امان الله کامرانی ادعا کړې و چې د ایش ټلې د اندړ ولسوالۍ ترڅنګ په ځینو سیمو کې تحرکات پیل کړي، پوستی ایجاد کړي او پرمختللي وسلې ورسره دي. د غزنی د سولې شورا سرپرست خلیل الله هوتک بیا په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې داعش ډله د غزنی ګیرو او اندړو ولسوالیو ته په الوتکه کې وروستل سوي دي. دا هغه ادعا ده چې تر اوسه رسمن نورو چارواکو نه ده تایید کړې.
د غزنی امنی قومندان وای په وزیرستانونو کې د پاکستان پوځ د عملیاتو له پیل سره جوخت ګڼو وسلوالو ډلو افغانستان بیا په ځانګړې توګه غزنی ته مخه کړه. د امنی قومندان په خبره د کوټ شورا په هدایت ځینې ډلې غزنی ته تللي چې په هغو کې پاکستاني اتباع هم شامل دي. په روسي راپورونو کې ویل شوي چې داعش ډلې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی دی. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې د غزنی له امنیه قومندان مل پاسوال امین الله امرخیل څخه پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو فعالیت په دقیق ډول له کله زیات شوی.
کله چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات هلته ترسره کړه، اوس هم امکان لري هلته د دوی عملیات وي. یو څه ډېر خارجي ګروپونه تورستان چې مختلف افراطي خلک وو هغه هغه ځایي سره افغانستان ته اکثر راغلي دي. په غزنی ولایت کې داسې اساسي مرکز دوی نه لري چې هلته دوامدار ثابت مرکزونه ولري، اما په زابل ولایت کې د خاکی افغان او ولسوالۍ کې دلته راپورونه دي چې هلته دوی خپلو منځو کې سره جګړې هم کړي دي چې د ملا اختر محمد منصور خلک ورغلی اشارې ورته کړو هلته جنګ وسو. دا یو تردد لاره لري او ډېر کوشش کوي چې په غزنی ولایت کې هم دوی هستې جوړې کړي، ثابتې هستې. او یو څو وخته مخکې شبنامې خپره کړې وې په څو ولسوالۍ کې چې د ګیلان او د زنخان او د اندړو او د ګیرو په ولسوالۍ کې دلته دوی شبنامې خپرې کړې وې او غوښتلې چې سربا ازګری یا خلک د خروف د جاز کی او تردد لارې تر و دي ناوی تر سوالې ده، یعنی د جاهوري لساره د شروع سیغه خواته رسانه ورته وای او بیا د زابل سرحد د خاکی افغان ولسوالې ده. د خاک په افغان ولسوالې کې دوی هلته اساسي مرکزونه لري، هغه منطقه صابلوبر منطقه دي، اما د غزنی ولایت نه دوی داسې استفاده کوي چې یوه تردد دوی همیشه په تردد کې دي. سیار ګروپونه شته
د دوی د مخنیوي دپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. یا تاسې له کابل څخه د مرستې غوښتنه کړې ده؟
په ځینو کې دا څلور میاشتې مونږ هم د سولې لپاره هم د جګړې لپاره لازم ترتیبات نیولي دي او ډېر قوي وزارات لرو او بعضې ریزرو قطعات مونږ جوړ کړي چې د غوړې فاصله نږدې کیږي او بعد د اصلاح ستاسې بعضې ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزنی ته، بعضې د وزیرستان او پاکستانیان هم پکې دي، موږ هم تدابیر نیولی و.
قومندان صاحب، تاسو ویلي و څه وخت مخکې چې شاوخوا اته ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې دي او له دولت څخه مو په دې برخه کې د همکاري غوښتنه هم کړې وه، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه مرسته تاسو سره شوې ده یا څه ژمنه مو ترلاسه کړې؟
ما ته خو د کورنیو چارو وزیر صاحب او د حکومت اطمینان راکړی ده، وزیر صاحب چې نوی راغلی ده انشاءالله د تجدید نظر په دې ولسوالۍ د غزني ولایت تشکیلاتو کې نور هر نوع مرستې موږ ته اطمینان راکړی او هغه ظرفیتونه چې موږ دلته لرو انشاءالله موږ کولی شو چې د دغسې خلکو مخه ونیسو او ولس هم د داعشیانو نه کرکه لري او موږ سره انشاءالله ولس هم ډېره پوره مرسته کړې ده او کوي او همیشه دې موږ څنګ کې درېدلي ډېرې بیا نور تر اوسه خو داسې خاص مشکلات نشته. دادامه چې تاسو سره غږیږم چې ټول ولسوالۍ لارې خلاصې دي، تقریبا اتلس ولسوالۍ لري، داسې جدي ستونزه نشته. د هوا چې توده شي اوبه به د دښمن څونه تحرکات بیا دلته پیدا کېږي په غزني ولایت کې او د داعش موضوع په غزني ولایت کې بس څومره دوی مشکلات آیا پېښولی شي که نه، دا نو وخت به موږ تاسو ته جواب ورکړي.
د غزنی امنی قمندان مل پاسوال امین الله امرخیل و په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې په څو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې په خبرو کې یوې موافقې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د ماشام لوو د سهار تر اوبجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس ولولو. خو اوس په ورشو د سولې د هلو ځلو یوې موضوع ته، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې له حزب اسلامي سره د خبرو په درېیم پړاو کې وروستي توافق ته ورسیږي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې له حزب اسلامي سره به درېیمه ناسته په نږدې څو ورځو کې په کابل کې وشي. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي که څه هم له حزب اسلامي سره سوله نشي کولی په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي، خو تر یوه بریده به د جګړې شدت راکم کړي. تفصیل له کابل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
او یا په سلو کې د بیلابیلو مواردو پر سر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت له توافق وروسته د سولې عالي شورا هیله خیي چې په راتلونکو ورځو کې له دغه حزب سره وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاتې اختلافي موارد په دې حد کې نه دي چې د سولې خبرې له ننګونو سره مخ کړي.
دریم مناسبه د اسلامي هیئت او شورا عالي سول هیئت ترمنځ کېږي و ان شاء الله هغه 30% چې باقی شوی وو یو امیدوارم چې یو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږي ان شاء الله.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د حزب اسلامي له پلاوی سره پر هغه مسویدې چې درې فصله او شپږ ویشت ماده یې درلودې بحثونه کړي چې تقریبا 90% هوکړې ته هم رسیدلې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی 15 ورځې وړاندې کابل ته راغی او تر دې دمه یې د سولې د خبرو دوه پړاوه خبرې کړي دي. د سولې عالي شورا په دې باور ده چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي او ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې دغې لړۍ ته وهڅوي. که څه هم داسې اوازې شته چې ښایي حزب اسلامي په قدرت کې د ونډې اخیستو غوښتنه کړې وي، خو د سولې عالي شورا بیا دا ډول اوازې ناسمې بولي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې له حزب اسلامي سره سوله نشي کولی په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي، خو تر یو بریده به د جګړې شدت راکم کړي. سیاسي کارپوه محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي له سولې سره یو ځای کېدل، له دولت سره خبرې او بالاخره هغه پایلې او ښې پایلې ته رسېدل به په دې معنا نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ییزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ییزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنا نه ده چې په ټول افغانستان کې د سمسامکۍ او امن ته لاره هواره کړي او یا د ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
له دې وړاندې ځینو کارپوهانو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي لوري طالبان دي او مهمه ده چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا تل د سولې په خبرو کې له خپل ګډون انکار کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپل ورستیو غنو کې کوم مطالب چېړلې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
د برتانی چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي، هغه بی پیلوټ الوتکه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په هدف اخیستل شوې، دا مهال په امریکا کې د ورستېدو په حال کې ده. ورځپاڼه وایي د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت دا الوتکه په $10 میلیونه واخیسته، لسګونه میلیونه نورې پر پرزو او نورو چارو مصرف کړل چې په افغانستان کې د نشه یي موادو قاچاق وڅاري. خو له دې الوتکې هیڅ کله هم ګټه پورته نه شوه. په افغانستان کې هم د دې الوتکې د ترمیم لپاره یو ګراج جوړ شو، خو دا الوتکه هیڅ کله د افغانستان فضا ته ونه رسیده. انډیپندنت ورځپاڼه دا مطلب په پای کې لیکي، دا یو بیلګه ده چې ښایي څرنګه د امریکا د حکومت لسګونه میلیونه ډالر په افغانستان کې ضایع شوي دي. پاور انجینرینګ انټرنیشنل خبرونې په خپل تازه ګڼه کې د ترکمنستان د برېښنا کوټ په اړه چې ټاکل شوې ده افغانستان ته برېښنا صادر کړي، یو مقاله خپره کړې ده. خبرونه لیکي کله چې د دې برېښنا کوټ مزي ونخلول شي، نو د شوې موافقې له مخې افغانستان به د راتلونکو لسو کلونو لپاره له دې لارې برق ولري. د برېښنا دا کوټ زرګر نومیږي، د ګاز لارې برېښنا تولیدوي او د برق د تولید ظرفیت یې 400 میگاواټه دی. انجینرینګ پاور انټرنیشنل خبرونه زیاتوي، ترکمنستان په دې وروستیو کې دوامدار پرمختګ کړی او دا هیواد غواړي چې له ګاونډیانو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. اکانومست مجری په سویډن کې د مهاجرې کورنۍ د برخلیک په اړه مطلب پور کړی او لیکي چې په دې هیواد کې له افغانانو سره روان چلند دا ښیي چې په اروپا کې د کډوالۍ سیستم د سقوط په حال کې دی. مجله د دریو افغانو خویندو په اړه چې له ایران څخه سویډن ته رسیدلي دي او سویډني چارواکو یې د پناه غوښتنې موضوع سخته کړې لیکنه خپره کړې ده. اکانومست مجله وایي ښایي د دې کورنۍ د منل کېدو غوښتنه رد شي. که څه هم د دې خویندو ورور د سویډن تابعیت لري، خو هغوی په یوې کورنۍ کې چې سرپرستی پر غاړه اخیستې ژوند کوي او د خپل راتلونکي په اړه هیڅ نه پوهیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د جمعې په ورځ په خوست کې د سلګونو خلکو په ګډون د تیر کال د لاریون په منځ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو لومړی تلین ولمانځل شو. د خوست تیر کال په ځانمرګ برید کې چې په لسګونو ملکیانو ته پکې مرژوب لاوښتې وه، د تلین ویناوالو پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د دې پیښې قربانیان یې هیر کړي دي. تفصیل له خوسته د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د جمعې په ورځ د خوست سلګونو اوسیدونکو په یاد ولایت کې د تیر کال د حمل د 14 میلیټې د ځانمرګ برید پیښه چې تر اتیا او ډیرو ملکي وګړو ته پکې مرژوب له واوښته په کلکه وغندله. د غونډې ویناوالو پر مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې د یادې خونړۍ پیښې د قربانیانو او ټپیانو کورنیو ته یې هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې او تر اوسه د دې پیښې د څېړنو پایلې هم له ولس سره نه دي شریکې شوي. د ولسي جرګې استازی همایون چې په یاده پیښه کې سخت ټپي شوی و، په خپلو خبرو کې مرکزي حکومت د پیښې قربانیانو ته په ناپامۍ تورن کړ او له افغان ولسمشرې د قربانیانو وارثانو او کورنیو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه.
حکومت زموږ د شهیدانو ورځ د یوده وبسلیدو نه دي توانیدلی چې د شهیدانو فامیل ته په مساعد وخت کې زونو ورسوي او کومک ویته وکړي. د افغانستان د ولسمشر نه د خوست خلک ته قضا لري چې جدي پاملرنه ده وکړي.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې یاده پیښه د خلکو لپاره یو دردونکي او نه هیریدونکي ورځ وبلله.
دغه ورځ د خوست په تاریخ کې یو دردونکي ویرونکي او تور ورځ ده. امیدوار یو چې مرکزی حکومت په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، نه یوازې دغه شهیدانو ته بلکې ټول هغه شهیدان چې د هیواد د ازادۍ د دې نظام د پایښت او ټینګښت لپاره یې قرباني ورکړي دي، د هغو حقوقو ته پاملرنه وکړي.
د ادم خان لادون په نوم یو خوستوال چې یو ځوان وروري په دې پیښه کې وژل شوی، له حکومت نه د دې پیښې د عاملینو د پیدا کولو او د هغوی د مجازات کېدو غوښتنه وکړه.
هغه چا چې دا عمل یې سرته رسولی دی هغه باید مجازات شي، هغه باید محکمې ته راشي. خو ولې تر اوسه پورې په دې کې حکومت بي تفاوته پاتې شوی دی؟ زموږ د دغه موضوع په اړه یې هیڅ تصمیم نه دی نیولی.
د لمانځغونډې په پای کې د ولایتي شورا د استازي نورشاه نورانی لخوا د غونډې درې مادې پریکړه لیک ولوستل شو.
موږ د مرکزي حکومت نه په دې سخت خوابدي وو چې د دې بدمرغه پیښې د قربانیانو د کورنیو سره یې د پام وړ مرسته او دوی ته لازمه توجه نه ده کړې. موږ د غونډې ګډونوالو حکومت څخه په کلکه غواړو چې د دې خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات د ولس سره شریک کړي د دې فاجعه عاملان د फायदा او د ولس بازار کې دی ورته د خپل کړنو سزا ورکړي.
د یادونه ورده په خوست کې تیر کال د لاریون په منځ کې له انتحاري برید سمو د ورسته د خوست د پخوانی هوایي ډګر سره هم د روژې په مخامي ځانمرګي برید شوی وو. د دواړو بریدونو لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبل اړولې وه. د حمل د پیښې د قربانیانو د تلین ویناوالو له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښو د وژل شوو له منځه دې د مخورو شخصیتونو په نومونو د ښار یو شمېر سړکونه او ځینې ښوونځي ونومول شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د رحمان بابا د کلنی کلین په اړه باندې په تفصیل تاسو راپور اوریدل شي. خو اوس مو عصمت څاروان له یو ساينسي پرمختیا خبروي.
خبر یاست ساینس پوهان په دې کار کوي چې له حشرو په چیرې بیا له الوتونکو حشرو څخه د بی پیلوټ الوتکو یا درون پر ځای کار واخلي. د ټلیګراف رسپانې د راپور لمخې ساینس پوهان پر یو ډول الوتونکو غبارو کار کوي څو د حشره په الکترونیکی سیستم سمبال کړي او په ریموت کنټرول اداره کړي. دوی وایي د دې کار ګټه بدوي چې د هغو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې انسان ځان نشي ورسولای. تر دې مخکې د سنگاپور نان یانګ د ساينسي علومو پوهنتون او د امریکا د برکلی پوهنتون څېړونکو ویلي وو چې د حشرې همره کوچنی روبوت د جوړولو لور ته پرمختګ کړي. خو دا هم ورته څرګنده شوه چې د روبوت پر ځای حشرې هم کنټرولېدای شي. د دې څېړنې لیکونکي چې څېړنې په رویل ساينس انټرفیس مجله کې خبره شوې ویلي د انسان په لاس د جوړ شوی روبوت خلاف چې د ډیرو وړو پرزو یو ځای کولو او جوړولو سنسورونو او انجن ته اړتیا لري د ژوندیو حشرو په کنټرول کې یوازې کمپیوټر کارول کیږي. په دې شیوه کې د غبارې په پښو او د وزرونو په عضلو کې الکترودونه نصب کیږي. دا الکترودونه د رادیوي سیګنالونو په وسیله فعال شي او حشره اړ ایستل کیږي چې په خاص سرعت حرکت وکړي او د کنټرولونکي په خوشه شي یا کني خواته والوسی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریزم خبرونه په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمود روشن لغزنی لیکي رحمان بابا زما د خوش شاعر دی. وړاندې په خبرونه کې د رحمان بابا د تلین په اړه په تفصیل راپور اوریدل شي. قاری محمد مدني د نورستان لوامالي کې تیر کال په نورستان کې د امن او بنسټیزو پروژو کال وکیله ده چې نوی کال د ټول افغانستان لپاره د نیکمرغۍ او آبادۍ کال وي. اسلام ارمان له خوست پوښتنه کوي آیا دا رښتیا ده چې د کانکور نتیجه به نن یا سبا اعلان شي؟ تر دې شیبه وروره معلومات نه لرو. که مو هر معلومات ترلاسه کړل له تاسو سره به شریک کړو. عبدالناصر صدیقی له لوګر څخه دی چې د خوست تیر کال انتحاري حمله د پاکستان کارو ځکه چې هغه لاریون د پاکستان پر ضد وو. محمد قاسم ځواک له هلمند دی چې هر څوک باید خپل شار پاکړي. شاروالی په یوازې سر شار نشي پاکولای. رحمت الله حقانی د کندهار له خاکری څخه دی چې لومړی وبخښي د ګیله کوي چې پیغامونه نه خبرو او بیا لیکي چې په خاکریز کې لپرون رایسي باران وري. شریف الله خپلواک له نهر سراج ولسوالي لیکي نهر سراج ولسوالي کې یو شونځي هم نشته او دای په دې اړه باندې د چارواکو د پاملرنې هیله کوي. عبدالوارث د کندهار لنیش ولسوالي څخه لیکلي زموږ په ولسوالي کې یوازې یو کوچنی او بخشې سي د اس ام اس نور بشپړ نلول سل کیشه او سمې سه ګلشاوي ده یعنی بش پړنل بسل کیږي بخښنه ترې غواړو. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالی لیکي لتیرو څلر بر ساتونو راهیسی باران وري. قاری حسی خان تن در لیکي افغان حکومت باید د ګلبدین حکمتیار او مولا محمد رسول د ډلې ترڅنګ د مولا منصور ډلا سولې ته وهڅوي. عبدالنصیب خوګیانی له معروف ولسوالی څخه لیکي د سولې په انتظار یو، خدای دې وکړي چې افغانستان ته سوله راشي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هرات ولایت په چندن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چاول پړاوي بشپړ سوی، تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په نږدې راتلونکي به د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل سي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوال طالبان په ورتوج او یمګام ولسوالۍ کې چې په ولکه کې دي له خلکو په زوره باج اخلي. د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندېښنه شته چې ترهګر اټمي وسلې ترلاسه کړي، خو له شمرغه د ګډو حوصله عمله تر اوسه هیڅ تورستي ډله نه ده توانېدلې چې اټمي وسله یا خطرناکه راډیو اکټیف ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي له ایرانه د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته وخت پکار دی چې دغه هیواد له نړیوال اقتصاد سره ملګری سي. هند اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستانی وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. او د بروکسل هوایي ډګر پرون هم د مسافرینو پر مخ تړلی و.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې امریکا غواړي د تجارت په برخه کې ایران ته آسانتیاوی برابر شي. او همدارس په پریخ پرونه کې واوري چې د روسي یو ډیپلوماټ تور لګولې چې د ترکیه درې سازمانونه په سوریه کې د داعش سختري زو وسلوالو ته پوزي تجهیزات برابروي، خو لمړی تر هرڅه پېښور ته مخه کوي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنۍ اورس پیل شوی چې په ترڅ کې د هغه پاړه د یو کانفرنس او مشاعره تابع شوی ده. که څه هم په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا د مزار تر الوزولو وروسته د هغه پر مزار د نوموړي د اورس او مشاعره لړۍ ځنډېدلې وه، خو سش کال ټاکل شوی ده چې د رحمان بابا پر مزار یو ستره مشاعره وشي چې دا چې د لری او بری پښتونخوا سلګونه شاعران به پکې برخه واخلي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبريال راپور لري.
د خیبر پښتونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیس اور سپیل شو چې د رواني میاشتې تر درې منټې پورې به جاري وي. د غورس د جمعې پرس د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او د رحمان بابا د مینهوالو لخوا د هغه پر مزار د ګلونو څادر په غوړولو پیل شو. د رحمان بابا د تلین په موقع د درې ورځنی اور سپیل په پېښور کې رحمان ادبي جرګې کړې چې د بابا پر مزار پر مشاعرې سربېره پکې دغه په اړه یو ورځنی کانفرنس او مشاعره هم شامله ده چې د لرې او بلې پښتونخوا ګڼو لیکوالو او شاعرانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که سوم درحمان بابا پر مزار با تر 2009 میلادي کال مخکې هر کال د اپریل په میاشت کې د ورځنی ورځ په ترڅ کې مشاعره کې د خدای لړۍ په ترسو کنو کې د پیښور د نام نیوز یو ترهګری زبریدون لامل ځندېدلې و، خو سکل ټکل شوی چې د مشاعره با یو ځل بیا درحمان بابا په مزار وشي چې د لری وبري پښتونخوا ګڼ شاعران به پکې برخه واخلي. د رحمان ادبي جرګې جنرال سیکرټري سید ظفر الله بخشالی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رحمان بابا د درې ورځنی ورځ په اړه وویل:
مشرانو دا فیصله کړې ده چې دا د سکل چې کم دی نو څومره پروګرامونه کېږي دا به د رحمان بابا مزار باندې کېږي. د هغه ښکاره ثبوت دا لري چې تاسو ولیدل چې د رحمان بابا مزار باندې چې کم دی ګلونو ساتر غوړل شو او سبا چې کم دی نو د مشاعره به پیل کېږي. پای کې چې کم دی نو موږ د لر او بر شاعرانو د باندې چې کم دی نو راغوښتي دي.
لیکوال شاعر سیر منګل خوشاله دی چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی چې په ترڅ کې د رحمان بابا پر مزار یو ځل بیا مشاعره او ادبي غونډې جوړیږي او دغه سلګونه مینهوال پکې برخه اخلي. نو مولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې رحمان بابا د امن اصول شاعر وباله ویوي
د ترګرې د لاس چې د مزار شهید شو او بیا د دلته کې بچ کم هغه د بي غونډې کې دی هغه وځندې دي او اوس یو ور بیا دلته کې خپل پروګرامونه وکړي. نو اوس دغه سرګرمیانه شروع شولې او مونږ وایو چې الله تعالی دې بل کال ته د دینه هم دا سرګرمیانه زیاتې کی. یو ځکه چې د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو د پاره بلکې ټول انسانیت د پاره. هغه شاعر انسانیت ته د اخلاق او معلم دی.
2009 میلادي کال کې د رحمان بابا مزار ترغی سو میاشتې وروسته په بمونو والوزول شو چې افغان حکومت دغه مزار په بیا رغونه او د شناخت په جوړولو کې پوره ونډه اخیستې وه. د رحمان بابا یو مینوال او د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر عبدالسبحان هم بابا د امن او مینې شاعر بولي او په خبره یې ترهګرو ځکه دغه صوفي شاعر مزار په نښه کړی او چې غوښتل یې پښتانه له مینې او امن بې برخې کړي.
پښتانه د عقیدې خاوندان دي او دوی په عقیده باندې سودابازي نه کوي او د رحمان بابا عقیده خو صرف امن دی، مینه ده، محبت دی او د مینې پیغام ورکړی بابا جی. د دې دپاره زمونږ دا خانقاګانې دا ځایونه دلتنا خلکو ته فیض ملاوی گی، دلتنا خلکو ته نصیحت ملاوی گی، نو دا دی کوشش ناکام ہو شو رو نو نو بس آباد بابا جی پر مزار باندے دا دل روزے کے ملاوی گی نو یو بر سر دا اللہ رو دا برد پختنو دا بری پختنخوا دا کودی پختنخوا او دا بلوچستان دا پختنو دا دی چی کم دین یو بر سر اگا دا غپل وین سر ملاو شید.
د یادونه ورده چې د پښتو ادب څېړونکو په وینا رحمان بابا په 1453 میلادي کال کې پېښور ته نږدې په بهادر کلي کې زیږېدلی او په 1411 میلادي کال کې مړ شوی چې د پېښور په هزارخانې سیمه کې خاورو ته سپارل شوی او هره ورځ یې سلګونه مینهوال او زایرین زیارت ته ورځي.
د رحمان بابا پر مزار به سبا هم لیکوالان او د هغه مینوال راغونډوي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات داغو محدودیتونو پر اسانه کول غوړ کوي چې لمخې له ایران سره په سوداګریزو معاملاتو کې له ډالر څخه استفاده ممنوع کیږي. رضوان مراد راپور لري.
د امریکا حکومت له ایران سره د سوداګریزو معاملو په ترڅ کې له ډالر څخه د استفاده د مخنیوي پر لارو چارو غور کوي. اسوشیټډ پریس اژانس وی سپینه ماڼۍ غواړي ډاډه شي چې ایران هغه اقتصادي اسانتیاوې لرلی چې د نړۍ له قوتونو سره په اټومي توافق کې پرې سلا شوې ده. یو شمیر امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د امریکا د خزانې وزارت له هیواد څخه بهر بانکونو ته له ایران سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په لړ کې په محدود ډول له ډالر څخه د استفادې اجازه ورکړې ده. د متحده ایالاتو د خزانې وزیر جک لیو تیره چهارشنبه د واشنگټن په کارنیګي انسټیټیوټ کې په نړیوالو اقتصادي چارو کې له ډالر څخه د ګټې اخیستنې په اړه وویل:
The risk that sanctions overreach will ultimately drive business activity from the US financial system.
دا وی دا خطر خیزیات شي چې له بندیزونو څخه زیات استفاده به د امریکا له اقتصادي سیستم څخه سوداګریز فعالیتونه لري کړی. په ځانګړي ډول کې د مالی فعالیتونو د مرکز په توګه امریکا او د نړیوالو اسارو د اساسي ذخیرې په توګه د ډالر بدیل پیدا شي. د امریکایي ډالر د پورتوالي اصلي عامل دا دی چې د نړۍ د سوداګرۍ زیاته برخه د امریکا له اقتصادي سیستم څخه تیریږي. خو په اوس وخت کې د امریکا پالیسی بهرنیو بانکونو ته اجازه نه ورکوي چې له ایران سره سوداګریزي معاملې د امریکایي بانکونو له لارې په امریکایي ډالرو ترسره کړي. د لویدیځو اشانسونو له مخې دې مسلې آسیایي او اروپایي بانکونو ته چې له ایران سره بیا تجارتي اړیکې ټینګوي یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام ته مخه کړو او په هغه کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبره کړو، بیا هم یو نړیواله مسله لرو. د روسیې و ډیپلوماټ تور لکولای چې د ترکیې درې سازمانونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختري زو وسلوالو ته پوځي تجهیزات برابروي. د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې په نومبر میاشت کې د ترکیې لخوا د وی روسیې الوتکې د وشتلو لکبل خړپړ شوې دي. صالح محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل شوی او پرون یې پښه سو، په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ادعا کړې چې د 1,000,000 او 900,000 ډالرو په ارزښت منفجره او کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په سوریه کې داعش سختریز ډلې ته قاچاق شوي دي. چورکین په لیک کې چې دوی اونۍ مخکې لیکلي ویلي د وسلو او پوځي تجهیزاتو زیات اکمالات چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته سوي د ترکیې دي او دا کار د غیر دولتي سازمانونو له طریقه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي په سوریه کې داعش ته لیته زیات اکمالات د بیسار او لیل قدر سازمانونو او د بشري حقونو او ازادۍ لپاره د یو بل سازمان لخوا سوي دي. د روسي دغه ډیپلوماټ د غرض ادعا وکړه چې د ترکیه د استخباراتو ملي سازمان د دغه اکمالاتو څارنه کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې دوی هڅه وکړه په ملګرو ملتونو کې د روسي دغه لیک په اړه د ترکیه د استازو نظر واخلي، خو د هغو په مندلو بریالی نه سو. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد چې د مسکو متحد دی مخالفت کوي. د ترکیه او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې ترکیې په نومبر میاشت کې د سوریې پولې ته نږدې یوه روسي الوتکه وویشته. د روسیې جنګي الوتکې له څو مودې راهیسې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 12 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د دې په دیونه کې هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې چې په امانت سره به درته خبر کړو. لومړی د ځینو هغه دوستانو پیغامونه راخلم چې د شونځیو په اړه یې مشت خپل شکایتونه او غوښتنې راستولې دي، په کټه به وورو. زه د هلمند
ولایت د دالیه ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته راځو تقریبا مشه هلمند ولایت د نلالی ولسوالۍ په سیوکه ولې که سمې کې په یشن کول چې موږ ژوند په تاسو نه لرو چې ټول ماشومان او ځوانان د تعلیم په پاتې دي. کله کوم چې موږ ځاتې یو مشته یو مطلب پرانی چې د تعلیمي لاسات زما دا پیغام دی. سلام د خدای په نام. هغه د کابل ولایت کې مکتب ته کتاب شو کړم، باندې کتابونه راځي بس ته راځي او فلای کی د دې موضوع دا وغواړی چې موږ د دې کار کې کتاب شو راځو نو تاسو را کوئ. دا
زما مدرزه په چیلن ما د بل والد څخه دا غوښتنه ده چې د غنداو له سوالې کې مکتبونه خلاف کې بغیر د غندا کې مکتبونه نشته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ مشکلې ګرمسیر ولسوالۍ څخه محب الله محمد مشکل ګرمسیر ولسوالۍ کې نه مکتب شته. څه 15 کاله کې چې یو مکتب خیمې مکتب شته د خیمې را کړی دی. 15 کاله کې یو خیمې را کړی دی، هغه څیر شولې اوس دومره په موار د پاره نه خیمې را کړی، نه کتابونه را کړی، نه کلمان را کړی او نه ځکه ته سمه سوې ده موجوده سوې ده او مکتب نه را جوړې. هیله لرم چې هغه موږ ته مکتب را جوړ شي او بعد نه هغه موږ ته د مکتب ټول اقدامات را ورسوي. که نه راسوي زموږ مکتب ورانیږي.
محترم ورور ستاسو او د نور یو شمیر اوریدونکو ټلیفوني اړیکه مو واوریدلې. په همدې اړه چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د پوهنې وضعیت څنګه دی او د کتابونو او نورو اړین وسایلو په برخه کې وزارت څه تدابیر لري، د ازادي رادیو د افغانستان د پوهنې وزارت له ویان مجیب مهرداد سره خبرې کړې دي چې دغه برخه به تاسو ته در واورم.
ببینین، ما رهبری جدید وزارت معارف هیچ گونه مبالغ آمیز نمیخواد درباره وزارت معارف گپ بزنه، نمیخواد لاف بزنه. چیزی که حقیقت است ما حقیقت با مردم در میان میگذاریم تا یک اراده ملی، یک پشتیبانی ملی به خاطر توسعه معارف و رفع مشکلات معارف به وجود بیاید. متاسفانه در معارف ما با یک میراثی بسیار دشوار بر دست ما افتاده، یک میراثی که دو فساد بیداد میکنه. در کنار فساد مشکلات فراوان وجود داره. ما 50% مکاتب ما در افغانستان ساختمان نداره. ما در حدود 43% استادای ما یا صنف 12 هستند یا ایست که پایین تر حتی از صنف 12 هستند. اینا مشکلاتی هست که باید مردم در مورد این معلومات دقیق داشته باشند. ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم و دوم برای حل از این مشکل در حد توان، در حد امکانات رهبری جدید وزارت معارف تلاش خود را میکنه. شما مثلا ببینید، ما سالانه برای چاپ کتاب بودجه کافی نداریم. ما کتابای ما را از بودجه همکاری های کشورهای مثل دنمارک مثلا و از هزینه‌ای که اونا میتن، مثلا ما 55 میلیون جلد کتاب هر سال، حداقل 5 میلیون جلد کتاب ضرورت داریم، ولی ما بودجه ما بودجه 25 میلیون جلد کتاب به دسترس ما قرار میگیره که اون از کمک‌های بین‌المللی است. با او خاطر ما با رئیس جمهور امسال گفتیم اگر میخواین واقعا وزارت معارف یک تحول بیاید و ما هر سال با کمبود کتاب مواجه نشیم، یک بودجه خاصی برای وزارت معارف در بودجه که سالانه براش تخصیص داده میشه برای چاپ کتابا در نظر گرفته شه که ما مشکل نداشته باشیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد څرګندونې مو واورېدلې چې نوموړی د دې وزارت نوې مشرتابه پر هڅو ټینګار کوي او وایي د خلکو سره هر څه په صداقت سره شریکوي. د دې پوهنې په برخه کې د فساد موجودیت مني او وایي د لتیرو کلونو څخه په میراث پاتې دی. شغلې مهرداد دا هم مني چې د افغانستان 50% شوانځي ودانۍ نه لري او د شونکو ستونزې هم نه ردوي، خو نوموړی ټینګار کوي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې دغه ستونزې هواري کړي. په تیر بیا شغلې مهرداد، لکه چې تاسو هم اوریدل، د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې کموالی ته اشاره وکړه او ویل چې هر کال 50 میلیونه جلد کتابونه باید چاپ شي، خو دوی د دې شمیرې نیمایي برخه ته بودیجه لري او هغه هم د خبره د نړیوالو مرستو څخه ورکول کیږي. شغلې مهرداد دا یادونه هم وکړه چې د وزارت نوې مشرتابه ولسمشرته وړاندیز کړی د دې چې د کتابونو د چاپ لپاره ځنګړي بودیجه ورکړل سي تر څو دغه ستونزې ورسره هوار سي. نو دوستانو، موږ هم هیله لرو چې دا ډول بنیادی او اساسي ستونزې په سمه توګه هوار سي او نور په هیڅ برخه کې زموږ هیوادوال مشکلات ونه لري. دوستانو، لکه چې تاسو هم معلومه ده، زموږ په هیواد کې د ستونزو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې په ځینو برخو کې مخصوصا د سپورت په برخه کې بریاوي هم لري او زموږ د ټولو ستونزو ترڅنګ دغه لاستراوړنی د یادونی وردی. په دې ځای کې غواړم د هغو دوستانو د خوشي او مبارکۍ پیغامونه در سره شریکم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د ورستي لوبي په اړه مشترسته ویل دي چې په هغه کې افغان لوبډلې ویست انډیز ته چې د نړۍ یو اتل لوبډله ده ماته ورکړه. راځي د خوشي تماسونه هم په ګډه سره وورو.
السلام علیکم داود، خبرې کوم د لوګر ولایت د زری ولسوالۍ نه. د افغان کرکټ ټیم ویست انډیز ته اپسټ شکست ورکول مبارکي ټول افغانانو ته. خدای دې وکړي چې دغه بریالي هر میدان کې واجی کوي او خدای دې زمونږ ټول هم پاتې کړي. په احترام، السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه فواد خبر کوم د کابل سرویس ایو سیزن کې د کرکټ د لوبې غټلو تبریکې د افغانستان ټول سړي په سره وړاندې کوم او په اخر کې یو دوبتی د افغانستان کرکټ لوبغاړو ته ډالۍ کوم. وای چې ته فین ازیدی هغه دلدار مې د سکا واخیسو، چې ته فین ازیدی هغه دلدار مې د سکا واخیسو، زلف یزاد رقیب یار مې د سکا واخیسو، ژوندۍ دی افغانستان مخوخه.
یا متولان دی والا ما دروزګان څخه د افغان کرکټ ټیم د بریا مبارکي او ټول افغان ملت ته وړاندې کوم. خیره لرم چې پاینده کې افغان کرکټ ټیم نوریم شې لوبي وګټي او هیواد یې ورډ راوړي وطن. زه
کوچه خان د پاکستان خبرې جلسی جمهوریت نه خبرې کوم. زه د دې کرکټ مبارکي ټول هغه زوره د کډدل افغانانو ته وایم خدای دې وکړي چې هر افغان خپل مسکوره او خندا خپره شي. کوم لوب افغانستان نن چې په ټنډي سره وکړه او ټنډي نه وکړه دا یو په دې ډول څه کورې لوب و دا د رادیو خلکو کارکونکو ته هم مبارکي او ټول افغانانو ته ډېر مبارکي مبارک مو شه. زه کوم ځای خان د پاکستان خیبر جګړه جمهوریت
زمانم رحمت د کندهار د ولایت سره په تماس کې هم د کرکټ د بریا مبارکي ټول افغانانو ته کوم. کښ کې چې سوله او امنیت وي په افغانستان کې، خدای دې وکړي چې سوله او امنیت په افغانستان کې ټینګ شي. زه ټول افغانانو ته مبارکي ورکوم په خاطر د ازادي راډیو کارکونکو ته. سلام علیکم او مخه مو شه.
السلام علیکم، زه صابر الله صابر د ننګرهار د غنخیل دولتوالینه. زه د ټول افغانان د کرکټ د بریا مبارکي وایم او الله دې وکړي چې افغانان په هر میدان کې بریالي او سرلوړي وسی. زما سره زما د تر دې زهره هم ټول افغانان د مبارکي وای او هیله کوم چې افغان وغواړي په فراتون کې کې شیلو به خزرای کی.
ہلو، السلام علیکم، زه عصمت الله فریدی د کابل ولایت د سربی اوسیدونکی یم. زه د کرکټ مبارکي ټول افغانانو ته سپیشل مبارکي وایم. بلاد دران خسته تر وکړه نبی ساحل خسته تر وکړه در خوان دی وکړه افغانستان کابل دې جشنونه روان دي خوشحالي دي وروړه شندیسته ماته ورکړه ډیر خسته ده ډیر خسته ماته ورکړه موږ ډیر اتحار کوو په غونه په لوبغاړو باندې ټول مهاجرونو ته مبارکي وایم په پاکستان په ټال ترکلې ته پراته ټولو ته سپیشل مبارکي وایم السلام علیکم
هیر به منشي وکړی کټ چې پرونه بریا دی وکټل مکتا وکړی کټ
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندریم دی فکیا ولای د کمکنی ول سولای ته حاجا زیر ټول هم کرانو بیا ټول ورګم ته سلامونه وړاندې کوم د افغانستان ټول ولسته دی کریکټ دی پرونه بریا مبارکي دی زړه لکومې وړاندې کوم دی ټول افغانانو دی مبارک کی جزا زیر ته هم ډیر مننه کوم چې کرکټ مبارکه تازه تازه معلومات پرول ډیر مننه السلام علیکم
د کرکټ د بریا په اړه خو مو راغلي ټلیفوني تماسونه واوریدل اوس به هم ستاسو نورو پیغامونه راوخلم چې د مختلفو ستونزو په اړه مو مشته راستولې دي او زموږ په پیغام ساتونکو د سکا کې ثبتوي دي په ګډه به واورو
زه مولا محمد داوود نورزی د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ د توت دخان کلی وسیدن کایم او مشته د سخت بارانو له امله مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي دي څلغه جملې سره 15 نفر از موږ چې درې ماشومان او 200 دي سیل وړي دي او فلسکونه کوو ته مالی ځانونه اړول دي او شته دي موږ د حکومت غواړو چې موږ د دغه مصیبت د پلو خلکو سره اړین مرسته وکړي و سلام
زه عزل د چې د کونړ ولایت د چپی د سمتور لیکوي سیزن کې زه زموږ سره نشته د ولسمشر تاهیل لرو چې باید زموږ لپاره مشکل حل کیږي و سلام
مر السلام علیکم زه درې د ټولو کارکون کو ته زموږ د غوډن کو ته سلامونه نه کې لوړاند کوم صدت خبره کوم د لغمن ولید څخه زه خپل د کندهار پنتون مسایل ما د ولسمشر د نوی فرمان سره ویلې دي هو کسن چې قدر کې پرېږې هغه نسی کولای شي او پنتون کې وستازي وکړي نو پنتون کې وستازي په هغه شرط کا والے چې تر څوم پورې مشتری وکړي به شخصي وایي یا به دولتي زه ورسمه خدا خواهش کوم چې تا خو برڅرا ته د تراش د پښتنو دی ولایتونو حال وګوره د پښتنو د ولایول ولایتونو وګوره به پنتونو وګوره دوه مشتران نه لري نو ته اوس په دې باندې مشتری کې یو کسان چې ډېر خوريګونې کوي ډېر کوششونه کړی دي وای چې سو اندکه باندې دې تمه و چې یو مزو چیرې په وسته پندل کې وستځي واخلم نو ته د نیو حکومت پر اتوک سره ته دسه کارونه شروع کړل ولا کا چی 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 ایس ولا کا چا ته ګټه خوري ټول دې پښتنو په تاوان دي نو ټول ته پر سي زبان وګوره ټول بس د خلیلي وګوره 200 پر او خارج ته سوال دي دې پر ځوانانو کې مشتران زیات ده پښتنو دوه دني ولا کا پیدا کی کته دا چې هغه باندې مشکلې ته پکتیا ته راشه خو راشه یعنی ګرار پنځون شهید او لغمان خپل پنځونو ګوره ځنه پر نه لري کندهار وګوره اسه ته به دې دغه غوډه نو لسمشر څه خزه خوښ کوم چې دا فرمان ډیر ترات کړی یا په هغه فرد کې وکړي دا کوم چې کوم او قدر کې دی دوی بس شخصي مشرانو کې انده سی ونی سي هغه ته چې دې نه نقلي چې واسطه نه لري ولونکو کانګات سي نوته دې زه ډیره جو ولناري دا کوم پیغام تاسو ته پرنم خو دې وکړي ولې مشور سره تاسو دا مشکل شریک کړای او سلام باستروم
السلام علیکم زه د فراد ولایت د بکواد ولسوالۍ عبد الله انس سره په تماس کېم دا غزمر بکوا چې د ساش کال به یاد او بو د خاصه کار ورکیا باندې کې ټول بالا باوړي او چې دا بند کار د جر تر جر په سیس ما دا پیغام دې تر لوړ پوره چارواکو ورسېږي و سلام فقط به
السلام علیکم زقاری محمد رسول ننګرهار ولایت د کوسکونال خیوی ورسوالۍ څخه پر اړتیا کیم دا زاده رادیو ټول کار کوون غوړونکو ته سلامونه وړاندې کوم پس سلام امید افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمون د زیړی بابا پول دی باید اساسي او بنیادی جوړ کی ترڅو دا خلک د اینده مشکل نه خلاص شي که جوړ نشي نو مسلمان او دا د افغانستان خلک د زیړی بابا د پلسره باندې په مشکل کې اخته
دي.
السلام علیکم ز سناگل مردم وردا گوی ولایت سید ابوتی ولسوالای دیو جی محمد ظاهر زیما امورا زغری وری مدد شروع به پیو ساغا سره قرار گوسا در سنگلو تو پر د تخاک د پلاسا د حالت د ترانسپورت په نومه باندې ورو کوچنارا چاولای دی چې د ملي سشيري کوم دي دغه تا کی موږ راوښو پیز را وګمای دی موږ اخلي موږ چې درې درې غونډې دی دا ورکو موږ ته هیڅ شي نه پاتې کیږي او د دې درې درې غونډې په مقابل کې نه موږ هغه ته تلای شو کوبل ته تلای شو چې د جنوب رئیس او هغه ته سبغانی ته وکړو نه وروره ولاړه ته تلای شو نه د اسکارګو ته تلای شو موږ دغه پیغام کړل د دوبۍ راډیو اعلان کړو او دغه غلې د موږ د مخې ورځ کړل په باسو وڅالو
د همدې پیغام په خبرېدو سره زموږ د نننۍ خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دوستانو دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. ازادي راډیو تل هڅه کوي ستاسې ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي او تر خپل وسه پورې د هغو ستونزو د هواري لپاره کوشش او هڅه کوي. زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې په روسي برخه کې درته خبريږي در سره ویل کی، او بیا هم د خپل سیمو او ولایتونو په اړه په هر برخه کې چې ستونزې لري، البته ټولنیز برخه کې، نو کولای شي چې مشته زنګ وهي، نو موږ به هم په پوره امانتدارۍ سره ستاسو ستونزې خبري کو او د مشرانو او چارواکو تر غوږو به ورسو. نو مشته زنګ وهي، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پشتاقت بے کور پزاندانی لباندنیو خلقو شرمی گم لدے غم جرے گم لدے غم جرے گم رختیار تبوائیم چی سو پا دے دنیایم مجبور دے ملنگ جان لدے غم پا پریا چو پختن غریب برپا چو لدے غم جرے گم نفسون چل غالی موسیقی